آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده. د خپرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د ساعت خبرونه واورئ.
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ته نږدې یوې خبرې سرچینې پروند شنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې طالب چارواکو له متحده عربي امارات ته د سفر کولو په خاطر د ښاغلي کرزی غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. سرچینې هغه اوازې رد کړې چې پکې ویل شوي وو چې طالبانو ښاغلي کرزی ته له اجازې ورکول نه انکار کړی. نوموړي د بهرنیو چارو وزارت ته احوال ورکړی او خواسته کړی غواړي چې د کام ایر د شرکت په الوتکه کې ابوظبي ته سفر وکړي او د خلیج د هغه عربي امارات د پخواني مشر شیخ خلیفہ زاید بن النهیان د مړینې له امله د هغه د کورنۍ له غړو سره شخصا غمرازي څرګندګي. سرچینه وایي چې کرزی د ځواب منتظر دی. طالب چارواکو د پنشیر په دره کې د بدری قوې د قماندان د مرستیال ملا عبدالغفار د وژل کېدو په اړه د مخالف جبهې ادعا رد کړې. په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې په دې اړه پرون د شنبه په ورځ په کابل کې خبره شوې راغلي چې ملا عبدالغفار روغ رمټ دی او په قندهار کې دی. په کابل او یو شمېر ولایتونو کې صرافانو پرون د شنبه په ورځ هم د افغانستان بانک د هغې پریکړې پر خلاف احتجاج جاری وساتو چې صرافان دي نوي جوازونه یا لایسنسونه واخلي. له بلې خوا د افغانستان بانک چارواکو په کابل کې امریکا غږ ته وویل چې دوی به ژر په دې اړه یوه رسمي بیانیه خپره کړي. پرون د شنبه په ورځ یو امریکایي ډالر د نه هاتي افغانیو په مقابل کې تبادله کېده. د سیو د چلډرن په نوم یوه برېتانوي خیریه مؤسسه وایي چې د افغانستان په وو ولایتونو کې د سروې په جریان کې ورته څرګنده شوه چې د لوږې او د عوایدو له لاسه ورکولو په وجه د هرو پنځو کورنیو له جملې نه یوه کورنۍ د نفقې او روزۍ د پیدا کولو لپاره ماشومان د شاقه کارونو لپاره استي. په دې سروې کې د 1400 کورنیو نه پوښتنې شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د هلمند د ولایت د مارجې پولیسوالۍ کې لږ تر لږه 50 اکره فصلي ځمکه د خاشخاشو یا کوکنار نه پاکه کړي او په ځینو نورو ولایتونو کې هم عملیات دوام لري. خبرونه له امریکا غږ واشنگټن نه اوري. د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان په قبایلي علاقه کې د یوې مرګانې حملې په ترڅ کې درې تنه پاکستانی عسکر او درې ماشومان وژل شوي دي. همداراز نامعلوم ټوپکوالاو په پېښور کې درې تنه سیکان وویشتل او وی وژل. تر دې دمله کومې ډلې د دغو حملو ذمهواري په غاړه نه ده اخیستې. فنلند رسمن د ناټو په تړون کې د شمولیت لپاره درخواست ورکړی دی. د نیویارک ټایمز رسپانډ د رپورټ لمخې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین چې په ناټو کې د فنلند د شمولیت په خلاف ګواښ کړو 13 ورځې پر هغه هیواد باندې له روسیې نه صادراتي برېښنا قطع کړه. د سی بی ایس تلویزیون پرون د یک شنبه په ورځ رپورت ورکړ چې یوکرانی ځواکونو د یوکران په ختیځ ښار خارکیف کې له درندو جګړو نه وروسته روسي عسکر د روسیې د سرحد په لورې په شا تمبولو ته اړ کړل. خارکیف چې د یوکران دویم غټ ښار دی روسانو څو وارې د نیولو هڅه وکړه خو د یوکران د پوځ د کلک مقاومت په نتیجه کې هڅې ناکامه. د سی بی ایس خبریال ډیبورا له خارکیف نه رپورت ورکړي چې د یوکرین پاوز په وروستیو جګړو کې له هغو درندو ویرزرونو یا بازوکا ماشیندارنه استفاده کړې چې متحده ایالاتو یوکرین ته لیږلي. ترکیه وایي چمتو ده چې د یوکرین د محاصره شوي بندري ښار ماریوپول د زستوال د فولاد سازۍ له ویجاړې شوې فابریکې نه بند پاتې شوي یوکرایني عسکر راوباسي. په واشنگټن کې د روسي سفارت وایي چې ډیپلوماټان یې د بی آی لخوا څارل کیږي او ډارول کیږي. لزر امریکایي عسکر په اروپا کې د خپل نظامی خدمت د پای ته رسول نو وروسته متحده ایالات ته راستنیږي. د هیل رسپان د رپورت لمخې د فلیپین د پخوانی مطلق العنان دیکتاتور فردیناند مارکوس زوی بانګبونګ مارکوس د هغه هیواد د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې بریا موندله. رسپانه وای متحده ایالات هیله لري چې د موجوده جمهور رئیس راډریګو دوترته برخلاف با منتخب جمهور رئیس چین ته له ورجدې کېدونه واړی. رسپانه وای چې چین له دواړو سره نږدې اړیکې لري. توقع نه کیږي چې مارکوس بخپل دریز بدل کړي. د امریکا د بهرنی چار وزیر انټونی بلینکن چې اروپا ته په سفر تللی، پرون د یکشنبې په ورځ د یوکراین د بهرنی چارو وزیر دیمیټرو کولیبا سره ملاقات وکړ. دواړو له یوکراین نه آسیا او افریقا ته د غنمو د صادراتو د جاري ساتلو پر اهمیت تاکید وکړ. پر یوکراین باندې د روسیې د نظامی یرغل له امله د غنمو د کمبود بحران را پیدا شوی او په مارکیټ کې بیا هم په فوق العاده توګه لوړه شوې ده. د یوکراین حکومت روسان د یوکراین په ختیځه سیمه دونباس کې د لسګونو زره ټنه غنمو په غلا کولو هم تورن کړي دي. په لبنان کې له اوږدې مودې سیاسي بې ثباتۍ او یو ملامتونکي اقتصادي بحران نه وروسته پرون د یکشنبې په ورځ پارلماني انتخابات وشو. د سیاسي مشرانو د بې کفایتۍ، خودغرضۍ او دولتي ادارو کې فساد په وجه د هغه عربي هیواد موجودیت له وجودي خطر سره مخامخ شوی. 3.9 میلیونو خلکو خپل رائے وکارولې. پخوانی صدر اعظم سعد حریری په مشرۍ د سنیانو د لبنان د راتلونکي غورځنګ ګوند په انتخاباتو کې ګډون نه دی کړی. د اساسي قانون لمخه چې د فرانسوي استعمار په زمانه کې جوړ شوی، د لبنان جمهور رئیس باید مارونه عیسوي، صدر اعظم سنی او د پارلمان رئیس باید شیعي. په داسې حال کې چې په سریلانکا کې ولسی مظاهره دوام لري او خلک د جمهور رئیس ګوتابایا د استعفا کولو غوښتنه کوي، نوموړي 49 وزیرانو ته د وفاداری قسم ورکړ. ملګری ملتونه وایي چې وسلوالو یاغیانو د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د شنبې په ورځ لس تنه ملکیان وژلي دي. په افریقایي هیواد نایجیریا کې د سکوټو په ښار کې وروسته له هغې مظاهرې وشوې چې یوې ډلې خلکو د اسلام دین ته د سپکاوي په تور یو عیسوی محصل وواژه. او انټرنیشنل بزنس ټایمز د رپورټ له مخې یو هندي سړی او ښځې له دې عمله په محکمه کې د خپل یوازیني زوی او انګور پر خلاف د تاوان دعوه دایر کړې ده چې د شپږو کلونو واده باوجود تر اوسه پورې اولاد ونه زګاوه. د ټایمز اف انډیا ورسپانډي رپورټ ورکړ چې 18 کلن سنجیو او د هغه 50 کلنې ښځې سډانا پراساد چې دوتراخان د صوبې اوسیدونکي دي، د خپل 15 کلن زوی شری ساگر په خلاف په محکمه کې د 6.5 لک ډالرو دعوا دایر کړې ده. هغه خپل زوی ته 1 کال وخت ورکړی دی. که اولاد یې ونه زګاو دغه تاوان به پرې کوي. د شنبې په ورځ د نیویارک د ایالت د بوفیلو د ناحیې په یوه سوپر مارکیټ کې د یوه 13 کلن سپین پوستي ټوپکوالا په بېدرېغه ډزو کې د وژل شوو کسانو شمېر 11 ته رسېدلی دی. 9 تنه افریقایي الاصله تور پوستانو. عیني شاهدان او پولیس وایي چې حمله کوونکي نظامي یونیفورم په غاړه کړي وو او خپله حمله یې د یوې کمرې له لارې چې په هیملټ کې نصب کړې وه راسن خپروله. د خبرونو پای.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغان صرافانو شورا او د پولي خدمتونو ادارو د جواز د نیوي کولو په حق له په نوو مقرراتو د اعتراض د سرګندولو لپاره اعتصاب اعلان کړی دی. د امریکا غ خبريال اکرام شیرواری د کابل نه رپورټ را لېږلې ده.
د شاهزاده سرای د صرافانو ټولنې ویان حجی عبدالرحمن زیرکوی چې د صرافانو د سرتاسري شورا د پریکړې له مخې صرافانو د کابل په ګډون په ټولو 3 ولایتونو کې د افغانستان بانک لخوا د صرافیو او پولي خدمتونو ادارو د جواز د نوي کولو په برخه کې د نوو مقرراتو د لګولو په خبرګون کې خپل دوکانونه او دفترونه تړلي دي. حجی عبدالرحمن زیرک امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې تر کومه چې د طالبانو اسلامي امارت د صرافانو د جواز موضوع د طالبانو د حکومت د مالی وزارت او د افغانستان بانک سره حل کی، دوی په ټول افغانستان کې خپل دوکانونه او دفترونه پرانیزي.
دا چې صرافان نشي کولای په اوسنۍ سختو اقتصادي شرایطو کې چې بحراني اقتصادي حالت دوام لري، صرافان هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. په دغه شرایطو کې د افغانستان بانک نوې جواز چې د یو غذا په پیسو په اخیستلو او شولو سره طرحه تطبیق شوی ده، یعنی دا معنی چې هر صراف چې فعالیت کوي باید 15 میلیونه افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي، 2 لک افغانۍ د کاغذي جواز باید تحویل کړي او 50 میلیونه افغانۍ د کاروبار لپاره سرمایه وشي. د دغه شرایطو د پوره کولو توانایي په صرافانو کې نه و. جمع یو تعداد نورې تخنیکی برخې هم درلودلې. نو بنا ان صرافانو فیصله وکړه چې تر څو د افغانستان اسلامي امارت، د مالیه وزارت او د افغانستان بانک زموږ سره دغه مشکل ته د حل لار پیدا نه کړي، تر هغه به موږ خپل کاربندیز اعلانو او کاروبار ته به نه راځو. دغه موضوع په هیڅ وجه باندې د اسلامي امارت سره د مخالفت معنا نه لري، په هیڅ وجه باندې د بغاوت معنا نه لري.
خغلی زیاکو چې دا پریکړه د افغانستان په کچه د سرپانو ټولنې د رهبرۍ د شنبې ورځې په غونډه کې شوې.
په ټول افغانستان کې د ټول افغانستان سرپانه غلي وکړي، یو نیم ولایتونه خلاص وي هغه به استثنایی حالت وي، مقصد په ټول افغانستان کې دي دغه کار بندیز او بعض مارکیټونه بیرته د دولت لخوا څخه په زور باندې خلاص شوي دي.
خو د افغانستان بانک وایي صابر موبد امریکا غږ آشنا لري ته ویل چې هغه سراپۍ چې دغه بانک رسمي جواز لري په ټول افغانستان کې پرانیستی دي. ښاغلی مومند ویل چې د افغانستان بانک مقررات په پلي
د صرافیو او پولي خدمتونو ټول مارکیټونه د سرای شاهزاده په ګډون په هیواد کې پرانیستی دي، او د صرافیو او پولي خدمتونو هغه وړاندې کول کی چې ل افغانستان بانک څخه جواز اخیسته ده په نورماله توګه خپل کړنو ته یې دوام ورکړی ده، او هغه اشخاص چې صرافی او پولي خدمتونه تړلې دي د دوی خپل شخصي ستونزه ده. د یادولو وړ ده چې د جواز نه لرونکي صرافان او د پولي خدمتونو وړاندې کوونکو سره به قانوني چلند کیږي. د افغانستان بانک په یاد سکتور کې رونتیا او خوندیتوب ته ژمن دی، څو د صرافیو او پولي خدمتونو ټول کړنې د نافذه قوانینو او مقرراتو په اړه نه کی.
د تیر 2020 میلادي کال د اگست 15 وروسته د امریکا حکومت لخوا د افغانستان بانک د شتمنۍ د کنګل کېدو وروسته افغانستان کې بانکونه د ډیرو ننګونو سره مخ شوي، چې دغه هیواد څخه بهر ته د پیسو لیګ را لیګ دي هم د ستونزو سره مخ کړی دی. پر بانکونو باندې د بندیزونو وروسته ډیرو افغانانو د افغانستان دننه او بهر ته د پیسو د لیګ لپاره صرافیو ته مخه کړې ده. د اقتصاد یو استاد محمد علي مشل وایي چې افغانستان کې د اقتصادي بحران وروسته د دغه هیواد اقتصاد تر ډېره غیر رسمي اقتصاد په لور حرکت کړی دی. محمد علي مشل وایي چې صرافی د غیر رسمي اقتصاد برخه ده چې د نړۍ په یو شمېر هیوادو کې فعالیتګری قانوني ګڼل کیږي.
به همین خاطر در افغانستان بخش زیادی از
خغلی مشلویل د همدی لامل په افغانستان کې د پیسو وینځلو یو ورخه او له افغانستان د اسارو پرار د سراپی ولاری کیږي. سختدلی دلو د پیسو په لیک کې سراپی ونده او هم د سراپی د پیسو ارزونه یو مشکل کار دی.
څور سخت دی.
د اقتصاد د اوساد وی چې د طالبانو د حکومت هدف مشکلات او مخنیوي وي چې د مخه را برتیل شي، نو دا به خوي چې په دې برخه کې تشویق کول کې کړنلاري ماریږي تر څو په افغانستان کې خلک بانکونو ته مراجعه کول ته وحسول شي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
خود دې نه مخې راځو د راپورته چې د جان هاپکنز د پوهنتون یو شمیر غړي او محصلین د نړیوال ټولنې ملګرو ملتونو او امریکا نه غواړي چې د افغانستان د پرمختیا په برخه کې خپل ژمنې عملي کړي. د ډلې پرون په واشنگټن ډي سي کې د سپینې ماڼۍ، نړیوال بانک او د امریکا د نړیوال پرمختیايي ادارې مخې ته لاریون وکړ او وی غوښتل چې تر 2023 کال پورې د پراختیايي هدفونو پلان عملي کړي.
د جان هاپکنز پوهنتون غړو محصلینو او یو شمېر افغانانو په نړیوال ټولنې، ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو باندې غږ وکړ چې په افغانستان کې د غربت پای ته رسولو، د نابرابرۍ او بې عدالتۍ پر وړاندې مبارزې او د نړۍ د ساتنې په برخه کې خپل ژمنې عملي کړي. دوی وایي چې نړیوال ټولنې په 2015 کال کې د افغانستان لپاره د دوامدار پراختیايي هدفونو یا سستینبل ډیولاپمنت ګولز په نوم اجنډا پیل کړې و چې تر 2023 کال پورې به افغانستان په خپل پخو دروي، خو اوس افغانستان ته شا اړول شوې ده.
موږ د تنن را ټول شی یو ځکه د افغانستان سره ټول دنیا چې وعده کړی و د سستینبل ډیولاپمنت ګول باندې کې چې 2023 پورې موږ در سره کومک کوو، موږ درته پیسې درکوو، موږ سره د پروګرامونو جوړاو، هغه دوه بيخي خوشاله کړی دا.
لارون کوون کې وای چې یو سره د نوي هیوادونو په ولس مشخصو برخو کې ژمنه کړې و چې افغانستان به په خپل پخو دروي، خو اوس څوک د دې ژمنو پوښتنه نه کوي.
زه غواړم چې د افغانستان کنکل شوي پیسې بیرته ورپرې کړل شي او خلکو ته ورکړل شي، څو دا پیسې د روغتیا په برخه کې وکارول شي او ورباندې پانګونه وشي. دا پیسې د میندو د خوندي ساتلو لپاره کارول کېدای شي، د ښځو صحت ته پاملرنه کېدای شي، د ماشومانو د تعلیم او د خوړو لپاره کارول کېدای شي چې بشري حقونه دي.
موږ نن غواړو چې د افغانستان په اړه د خلکو د پوهاوي کچه لوړه کړو. هم دا اوس ماشومان د خوراک څنل لري او کورنۍ له لوږې مړ کیږي، او یقینا چې نړیوال ټولنه افغانان یوواز پریخي دي. نو موږ غواړو چې پیسې راټول کړو او خلک بیا د افغانستان په اړه خبرې کوي.
هممهاله افغانستان کې د روان وضعیت پای ته رسولو، تعلیم ته دنجونو پرې خودو او افغانستان سره د مرستو په موخه د جان هاپکنز په پوهنتون کې یو نندرتون هم جوړ شوی وو. په دې نندرتون کې د افغانستان یو شمېر لاسي صنایع او نقاشيګان نندري ته کې خودل شوی وي.
posing this question to Joe Biden.
موږ دا پوښتنه له جو بایدن د متحده ایالاتونو له حکومت او پسیمه کې د پرمختیا په برخه کې له نورو چارواکو کوو چې د افغانستان د وضعیت او روان بشري وضعیت لپاره څه کوي. موږ غواړو چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د پوهاوی کچه لوړ کړو ترڅو په خلکو د متحده ایالاتونو پر حکومت او نورو ادارو باندې فشار راوړو چې د لارې یو نقشه جوړ کړي او دا ډار ترلاسه کړي چې افغانستان دوامداره پراختیايي هدفونه ترلاسه کړي او له بد روغتیايي وضعیت او لوږې سره مخامخ نشي. زه په یو پوسټر باندې کار کوم چې پکې لیکل شوی هر څوک حق لري چې ښوونځي ته لاړ شي. دا د افغان جنوب په اړه دی چې اوس ورته طالبان اجازه نه ورکوي چې ښوونځي ته لاړ شي.
د جان هاپکنز پوهنتون څېړونکي وایي دا ډیره مهمه ده چې افغانستان کې ماشومان کافي خوړو ته لاسرسی ولري.
Providing the semi-annual vitamin A supplement.
په افغانستان کې د 15 کلونو کم عمر لرونکو ماشومانو ته د وټامین A ورکول د عام روغتیا په برخه کې ډیر مهم شی دی چې دا د ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره ښه چانس دی.
د تیر کال په اگست میاشت کې وروسته له هغه چې طالبان واکته ورسېدل د متحده ایالاتو په ګډون غنو هیوادونو په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیک فعالیت ودرو. د غرض نړیوالو مرسته کوونکو ادارو هم فعالیت ودرو خپل مرستي بندي یا کم کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو پر طالبانو غږ کړی چې د میرمنو او انجونو حقونو ته درناوی وکړي.
کدا د افغانستان راتلونکي وی چې په دې ډول تعقیبوي دا به ډیره ګرانه وي چې نړیواله ټولنه او تر ټولو مهم افغانان طالبان د مشروع چارواکو په توګه ومني، ځکه د هیواد نیمه نفوس میرمنې او انجونې دي او اړ نه دي چې څنګه تکړه ژوند ومني.
په تیرو دوو لسیزو کې نړیوال ټولنې په تیر بیا د امریکا متحده ایالاتو، جرمني، کاناډا، ترکیه او د افغانستان ګڼو ګاونډي هیوادونو په افغانستان کې د امنیت ټینګولو، د خوونی او روزنې، روغتیا، کرنې او مالداري او د زیربناو په جوړولو برخه کې په میلیارډونو ډالر لګولې دي. خو د تیر اگست مې شراهي سي د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې څه باندې درويش ملنا کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي. وحید فیضی د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د مالیه په خوانی وزیر وایي چې ک طالبان خپل حکومتي بڼه بدل نه کی نو د جمهوریت په سرنوشت به اخته شي. حضرت عمر زاخیلوار د امریکا غږ د آشنا تلویزیون د همکار سید سلیمان آشنا سره د مرکې په ترڅ کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي کړکیچ کورنی او بارني عوامل لري. د مرکې تفصیل ووري.
خو لوی علت یو ډیر ستر سیاسي تحول و چې په افغانستان کې راغی چې هغه د نظام سقوط و او مخکنی نظام په بهرنۍ مرستو باندې متکی او نظام و موږ اقتصاد په بهرنۍ مرستو باندې متکی یو اقتصاد و. غیر له هغې د افغانستان اقتصاد په اوسنی زمانه کې د راکړې ورکړې له لحاظه هم په بانکي سکتور کې هم د وارداتو صادراتو لحاظه د نړۍ سره یو تړلې هوادو. نو کله چې داسې یو تحول رامنځته شي چې په هغه کې نه تنها نظام سقوط وکړي بلکې نوې کوم نظام چیرې شي هغه د نړیوال رسمیت پیژندنه ونه لري، په هغه تعزیرات به وځ شي، بانکونه د نړۍ سره قطع شي، راکړه ورکړه د کم شي، تګ راتګ د کم شي، نو دا خپل تابن تاثیرات لري.
مهم او نهادونو او د امریکا شاید دولت هم پکې دخیلو او د افغانستان په اقتصاد مهمه غونډه وکړلې او تاسو د غونډې ته بلل شوی وي او ځنې لیدنی شوی چې ډیر مدوات سن دي شریک شوی. دا په کوم موضوع دا غونډه او څه شی تصمیم پکې ونیول شو کنه څه خبرې وي پکې؟
روحیه د دې چې د مرستو دوام باندې خوشبختانه هغه مثبت او چې دا به دوام پیدا کی وهڅه ولشي، د امریکا حکومت وهڅه ولشي، نور وهڅه ولشي، نړیوال ارګانونه وهڅه ولشي، دا غي یو اطمینان چې دا به دوام لري. مګر د سیاسي لحاظ بیا نو یو څه مشکلات موجود وو، ځکه چې خپل د اوسنی حکومت نه رسمت پیژندنه او په دې باندې ځینې تعذیرات چې کوم دي، خصوصا هغه پیسې چې د افغانستان بانک وي او امریکای هغه د تعذیراتو لاندې راوستلی او دا خطرې چې نیمې دي کېدې شي د سپتمبر د پیښې 2018 کال قربانیانو ته ورکل شو په دې باندې مو سره بحث درلود خپل مخالفت مو په دې بحث کې سرګند خپل دلایل مو ورته ویلې په دې باندې بحثونه مو هم درلودل نو دا کوي چې اوسې مثبت او اوسې بیا نو ډاډ بخون کې
چې دغه پیسې چې تقریبا 1.2 میلیارډ کېږي په امریکا کې شتمنی و د کومه بیمه درلودل کنه مثلا کله چې د یو ملک شتمنی بل ځکی هغه په هر سیاسي تحول کې هغه وی چې تحفظ لري یا ساتل کی اما ولې دغه شتمنی د یو بل چا په اختیار کې ده نه د افغانانو په اختیار کې
اول دا چې دغه شتمنی هغه چې په ډالرو کې وي په امغه هیواد کې چې هغه پیسې صاحب وسی چې امریکا ده یوازې افغانستان نه د نور هیوادونو هم مغل ته ساتي د امریکا بانکونه هغه چې مسؤلترین دي په هغې کې ښودل کېږي یعنی رسک مالی رسک بانکي رسک ونه لري یوازې موږ نه یو روسیا په دغومره لوی وسعت سره په یو ابرقدرتۍ سره هغه خارجي اثار چې ډالر وو هغه په امریکا کې ذخیره کړی وو او یا مثلا هغه پاوند او یا یورو وو هغه په اروپا کې نو موږ داسې یو شی نه وو چې نور هیوادونو کې د معمول ونه وسی او موږ دې کړی وي چین په همدې شکل باندې دا پیسې چې دا د مصرف د پاره نه دي دا یو پښتوانات بانکي ده د مالی نظام او د بانکي نظام یو پښتوانات ده د صوبات د افغانۍ د پاره د شو صوبات د قیامو د پاره د صوبات د بانکداري د پاره دا پیسې بیرون ای خودل کیږي کله چې ورته ضرورت ورنه استفاده کیږي په دې شکل باندې مخکنی حکومتونه ورنه استفاده کړي و خدا چې ونا ساپی تحول راغی تیاری په امریکای کې وي امریکای متاسفانه نه سانه چې تاجرات لاندې راوسی چې هغه پروا نه درلوده ځکه په خو هم د پیسې تاجرات لاندې راغلی و مګر بیر اخلاق زمونږ شوي مګر دا چې هغه څه چې په محاکمو کې مخ کې فیصله شوی و او هغه د سیاسي لحاظ نوې اجرا کړي هغه سیاسي دروازه ورته خلاص کړل چې دا ممکنه ده دا غیر قانوني و د امریکای د خوانه دغه اقدام غیر قانوني ځکه دا پیسې طالبان پیسې نه دي دا د افغانستان پیسې دي اول خو د 9 سپتمبر 2020 کال پیخه د افغانستان سره مستقیم ډیر تړاو نه درلوده
د 2001 کال
بخنوال هغه د افغانستان سره تړاو نه درلوده هغه کسانو موږ د نورو هیوادونو خلکو د افغانستان وونه بیا خو د افغانستان د خلکو سره هیڅ تړاو نه درلوده
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځانو ساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه ووینځو د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو له کوره به ضرورت بهر ونه وځو او د وټو پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټ دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي زانو شاباش نن
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د تازه وخت د یو لړ پیښو سر داسې هلی ته وتلی ده چې کېدای شي په سیاسي حل سره په امن کې تباه کوونکی جنگ پای ته ورسیږي دغه جنگ وکاله پخوا پیل شو کله چې د ایران په ملاتړ حوثي یاغیانو د هیواد زیاته برخه ونیوله او په بین المللي سطح په رسمیت پیژندل شوی د یمن جمهور رئیس یې تبعید ته مجبور کړ له هغه وخت نه را په دیخوا د یمن د حکومت په غوښتنه د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثیانو په خلاف د هیوادونو ائتلاف جوړ شو د جنگ په نتیجه کې د اټکل له مخې 300,000 تنه وژل شلو په میلیونو نورې بې ځای کړل او یمنیان د جدي فقر او لوږې سره مخامخ کړل د اپریل د میاشتې په 2 نیټه چې روژه پیل شوله د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب 2 میاشتنۍ نوی شوی اوربند د یمن د جمهوري حکومت او حسینو ترمنځ ټینګ شو د دواړو خواوو لخوا د نظامي عملیاتو له درولو شرط کېښودل شو د تیلو کښتیو لپاره اسانتیاوې برابرې شولې چې هودیده بندر تننه وزه او د سنا له هوایي ډګر نه د تجارتي الوتنو لپاره او یو موافقه وشوله چې هغه سرکونه خلاص کړي چې محاصره شوی ولایت تایز او نور جنجالي سیمو ته ورځي. د امن لپاره د امریکا خاص استازي ټیم لندر کینګ ویل دغه اوربند لومړی اقدام استازي توپ کوي چې احتمال لري دایمي اوربند شي. د ویل کې بین المللي ټولنه او په جنجال کې شامل خواوې په ګډه کار وکړي دا به دوامدار اوربند او جامع سیاسي پروسس منځته راوړي چې بلاخره به یمن ته یو نوی بڼه ورکړي. من غواړم په یو وخت کې شیبه باندې کار وکړو چې د امن سره په خکولو او اصلاح کولو کې مرسته وکړي. د اوربند ټینګېدو نه څو ورځې وروسته د امن تبیدی جمهور رئیس عبدالرابو منصور هادی د جمهوری ریاست نوې شورا ته قدرت پرېښود. په انتقالي دوره کې د حکومت پر مخ بولو او د دوامدار اوربند خبرو او د حسینو سره د روغ جوړې تکولو وظیفه ورکړې وه. په عین ورځ سعودي عربستان او متحده عربي امارات او امن ته د 3 میلیارډ ډالرو اقتصادي مرستې ژمنه وکړه. امریکا دغه اقتصادي مرستې ته هرکلی وایي چې په اقتصادي ثبات کې به مرسته وکړي او په یمن کې به اساسي خدمتونو ته لاسرسی اصلاح کړي. برسیره پر دې سعودي عربستان د ملګرو ملتونو د یمن د بشري ځواب پلان لپاره د 300 میلیونو ډالرو ژمنه وکړه. امریکا د جمهوری ریاست د مشرتابه شورا جوړول هرکلی کړ. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویل موږ د موثره دیموکراتیک او شفاف حکومت لپاره د یمن د خلکو د لوړې ارزو ملاتړ کوو. امریکا ژمنه کړې ده چې په یمن کې د جنجال د دوامدار جامع حل پر مخ بولو کې مرسته کوي. موږ د جمهوری ریاست د مشرتابه شورا نه غواړو چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په شوي اوربند باندې ودرېږي او د ملګرو ملتونو په مشرۍ د کوښښونو سره همکاري وکړي چې جنجال پای ته ورسوي. یمنیان باید فرصت ولري چې د خپل هیواد راتلونکي په باره کې پریکړه وکړي. موږ له ټولو شامل خواو نه غواړو چې د سولې او ډیالوګ لاره غوره کړي. دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
آشنا رادیو در نوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوخ لیسوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.